የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም ዳዛዴ ራዲዮይ መጀሌ ለየበ ነብይ ኸበረወኒ አው ነብዩ መታለቦ ሰረ ደዲውኒ ፓዛዴ ራዲዮይ መጀላከ ደዱንያ ደየውዴር ሉይ ሻየር አው ድራማሊኩንኪ ويليام شکسپیر د ژوند او زمانه په باره کې د استاد نجیب منلي خبري اوري
حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه وي د شکسپیر آثار 3200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه آثار کم له کمه موجود دي
ځوان شاعر حمیم جلال صاحب خپل شیرونه او د شیرونو پاړه خپل نظرونه را اوروي
او خلق دیوای مگر ماته ستاله سترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره ژوندۍ
د نوروز په نوم ادبي جایزې د ورکړې په مناسبت او د غرض د پښتو او دری ادبیاتو د ډاکټورا د پروګرام د پیل کېدو په مناسبت راپورونه لرو نور مطالب هم شته د ونی فرهنګي خبرونه صفی الله ستانک زایلولی
د افغان کلتوري ټولنو جرګې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې له ټولو دولتي او نادولتي ملي او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو ډېر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي او ځان د دغه اغیزمن کار دوام ته ژمن وبولي. د افغان کلتوري ټولنو جرګه چې په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړو د عامولو لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې کار کوي، د فبروري د 27 نیټې په مناسبت چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د مورنۍ ژبې کتابونه د سکل د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې شعار دی. د افغان کلتوري ټولنې مصور خبرندوی بنسټ لا پخوا افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه ډېر ګټور او ښکلي کتابونه چاپ کړي دي او ځان ژمن بولي چې دغه اغیزناک کار ته دوام ورکړي. په پکتیا کې د سراب په نوم جریده لمړی غاڼه لچاپ را ووته. دغه جریده چې محمد اسماعیل لاروی چلوونکی دی، کلتوري او اجتماعي مسایل ته بیل شوې ده. سراب جریده د اوختون کلتوري ټولنې خبره کړې ده. د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو کلتوري ریاست له لوري د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پیژندنې په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. دغه ورکشاپ چې دوی برخې درلودې، د سیمې د کلتوري ټولنو په ګډون ګڼ شمېر ځوانانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې دا رنګه سیمینار جوړیږي. په فراه ولایت کې په لومړي ځل 40 کس ځوانان د ژورنالیزم د مهارتونو له یو کورس فارغ شول. د فراه ولایت د ژورنالیستانو د آزاد اتحادیې یو غړي همایون زهین بختر اجانس ته ویلي دي چې دغو کسانو په دې کورس کې د ژورنالیزم مختلف مهارتونه زده کړي دي او تر دې وروسته کولای شي چې د خبریالۍ په بیلو ساحو کې تخصصي کارونه د نویو معلوماتو په رڼا کې ترسره کړي.
تر دې وروسته به په افغانستان کې د پښتو او دری ادبیاتو ډاکټورا هم ورکول کیږي. په دې اړه د رحمت الله افغان د یو ریپورت د اوریدو بلنه درکو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره به د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د پښتو او دری په څانګو کې 10 کسان د ډاکټورا د دورې لپاره جذب شي. دوی وایي چې دې دورې ته د کابل پوهنتون او د ولایتو پوهنتونونو هغه استادان جذبېږي چې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وي. د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبید الله عبید یک شنبه پرس په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل پلان لري چې د هیواد په پوهنتونونو کې د ماسټري او ډاکټورا پروګرامونه پراخ کړي.
ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې ورته پروګرام په پولي ټکنیک پوهنتون کې تر لاس لاندې لرو. زه هیله من یم تر څو وکړای شو په راتلونکي کال کې یاد بهیر یعنی د ډاکټورا د شروع پروګرام د هیواد یو شمېر نورو پوهنتونونو ته هم وغځوو. د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې ګڼ شمېر استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او ډاکټورا لپاره ولېږي.
د کابل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو په وینا په پښتو او دری څانګو کې 240 تنه استادان زده کړې ورکوي چې یوازې 10 تنه ډاکټران او پاتې ماستران دي. دوی وایي ډاکټورا ورکوونکي استادان به په خپل افغانان وي. چارواکي زیاتوي په پلان کې د چپراتلونکو کې د افغان محصلینو ترڅنګ د نورو هیوادونو محصلین هم د ډاکټورا لپاره ومني. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر پوهندوی بختمیر وزیری وویل نور نو افغان محسن په دواړو ژبو کې د ډاکټرا لپاره بهر ته ناستول کیږي. د کابل پوهنتون اتیا کال وړاندې رامنځته شو چې په 1923 کال کې پکې د ژبو او ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی رامنځته شوه او په کال 1925 کې پښتو او دري څانګې سره بیلې شوې. کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي شپږ کاله وړاندې د ماسټري ورکولو پروګرام شروع کړ چې اوس مهال ورکې په لسګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیرونه د خانه ادبیات افغانستان په نوم یوې فرهنګي ادارې په کابل کې د نوروز ادبي جایزې وویشلې. د ادارې د تقی بختیاری د بلوای خفتگان په نوم ناول او د دست شیطان په نوم د عزیز الله نهفته لنډې کیسې ته د نوروز لومړۍ جایزې ورکړې. استاد رهنورد سریاب چې د نوروز په نوم د جایزې د غونډې یو ویناوال وو په خپلو خبرو کې شکایت وکړ چې نن سبا په افغانستان کې د لیکوالو او شاعرانو آثار لوستونکي نه لري. د وویل
آنچه که من میخواهم درباره آن سخن بگویم یک ویژگی بسیار
هغه څه چې زه غواړم خبرې ور باندې وکړم هغه د افغانستان د ادبي اوضاع یوه ډیره خواشینونکې او ان خطرناکه ځانګړنه ده. په بل وینا زموږ د شاعرانو او لیکوالو لوی درد په دوو کلمو کې خلاصه کیږي او هغه د مخاطب نشټوالی دی. د لوستونکي نشټوالی د شاعرانو او لیکوالو لپاره ډیر ځورونکی دی. دغه مشکل د دې سبب کیږي چې لیکوال او شاعر په روحي مړاوېتوب مبتلا شي، د قلم کار بس کړي او لژوند یې زړه سوز
کار آفرینش باز ماند و از زندگی دلزده شود.
ناول لیکونکی سیامک هیروی چې د نوروز جایزې د غونډې یو بل برخوال و د جایزو ورکړه د انصاف له مخې ونه بلله. د وویل چې بلوای خفتگان ناول د دوو نورو لیکوالو د آثارو کاپی ده او د جایزې وړتیا یې نه لرله.
خب من امی ابتکار جایزه نوروزی را استقبال میکنم، اما حرف مهمی بود که در قسمت
زه د نوروزی جایزه د ورکړې نه وختایم، خو مهمه خبره ده چې د ناول لومړی جایزه داس یو کتاب ته ورکړې ده چې د دوو نورو لیکوالو د کتابونو تقریبا کاپی ده. د بلوای خفتگان کتاب د محمود دولت آبادی د ناول کلیدر او مارکیز د سل کاله یوازیتوب د ناول کاپی بللی شو چې زما په خیال داسې اثر ته د جایزې ورکړه د دې پروګرام یو لوی عیب و.
کاملا یک کاپی یک داستان دیگه است. فکر میکنم یک نقص کلی در کار ای جایزه ادبی بوده.
خو د نوروز د ادبي جایزې د چارو د سکرتر محمد حسین محمدی په قول دغه ناول او دغه لنډه کیسه د افغان لیکوالو د ګڼو آثارو په منځ کې چې په 1938 1939 او 1990 کال کې چاپ شوی غوره شوی دی. د خانه ادبیات افغانستان اداره وایي چې دوی ته د دې جایزې په ورکړه کې د فرانسې کلتوري کور او د بنیاد مهرگان په نوم یوې بلې ادارې مالی مرسته کړې ده. د نوروز د لومړۍ جایزې هر ګټونکي ته 50,000 افغانۍ هم ورکول کیږي. د یادولو ده چې خانه ادبیات افغانستان په 1931 کال کې جوړ شوی دی او د افغانستان دری ادبیاتو ته کار کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
حمیم جلال زای شاعر دی، لیکوال دی، شپاړن دی او ژورنالیست دی، خو د شهرت شوقی نشکاری. شاید همدا وجه وي چې تر اوسه یې لا د شعرونو کتاب نه دی چاپ شوی. له د سره مرکه د د په یو غزل پیلی شي چې په خپل ایلولي
یو غزل ده چې ته وایې سم ژاړم بنه مګر دا نشي کېدای، ځینې خبرې له جذباتو سوا نشي کېدای. د مخښې پر وخت څنګه اوښکې توی نکړم، په دې دوزخ نه نواته په مسکا نشي کېدای. تا تمی قربان کړې درناوی د روایت می وکړ زه څه خبر وم چې ژوند به لته نشی کېدای ما درته نه وی چاته مس پر زخمونه زما ځکه تر تا وړاندې سفر مسیحا نشی کېدای ژوند ځکه مخکې له تا پرته نه ځي ته پوهېږې چې کله کله په ساکن ابتدا نشی کېدای شم لیونی چې شیر آیات تا وې د زړه خبره که پر وخت و نشی حمیمه نو بیا نشی کېدای
ډېر علی ډېر علی حمیم صاحب کتاب خو دې نه دی چاپ کړی څو غزلې به لرې
ولا غزلې مې هم شمېرلې نه دی خو ستا یو څه ستا زما کمپیوټر کښې مې جوړې کړې دی ټول شاوخوا درې سوه اته ویشت یا دېرش مخه کېږي ټول کمپیوټر کښې مې جوړ
کتاب دې برابر کړی دی په کمپیوټر
کښې کتاب نه ده لیکم یې کمپیوټر کښې کتاب خو
د کمپیوټر په صفو باندې
د هره صفحه کښې هغه دود مې کړی دی هره صفحه کښې مې یو یو شی لیکلی دی خو ځینې نظمونه دسې هغه بیا دوه صفو کښې او درې صفو کښې راغلي یي نو داسې
نظمونه دې څومره دي په دغو کښې او غزل
نظمونه کم دي غزلونه ډېر دي شمېره خو یې دقیقه نه ده را معلومه خو نظمونه لس پنځلس د شلو شاوخوا کښې به یي او نور غزلونه دي ټول
څنګه تاسو څه فکر کوئ دغه شاعران ډېر غزلونه وایي د دې علت به څه یي ستا په نظر
یو خو دا داسې ذهن دې ته جوړ دسې غزل شروع سي دا یوه مسله او د ما شخصا خپله که لیکلي مې هم کم دي خو نظم بیا یو څه خوښېږي د نظم ښېګڼه بیا دا داسې سړی هغه عادي خبره یې دا د سړی ډېر پکې ځان مقید نه ګڼي مثلا هغه تخنیکي جوړښت دی تر غزل اسانه ده سړي ته د ردیف او قافیې او دا نور دغه
نظم په تخنیکي لحاظ اسانه دی
په تخنیکي لحاظ باندې ما ته اسانه زما خپله تجربه دا داسې مثلا که اکثره ورځې ما یو غزل شروع کړی یو دوه بیته ولیکم نور له قافیه سره ونښلم او دا خو نه راکوي چې مثلا قافیه په هغه ټون کښې جوړه کړم ورته زه غواړم چې هغه توری ورته ولرم او کله کله هغه توری نه پیدا کېږي نو مجبور شم عمل ته یې پرېږدم بیا چې وخت راسي نظم یې کړم او نظم کښې بیا ډېر اسانه جوړېږي
ښاغلی حمیم زه خو شاعري نه کوم نو خو چې ورته ګورم داسې فکر کوم چې نظم به مشکله وي ته وایې ولې دغه غزل چې دی خو یو بیت ده یو بیت راغی ودې وایو دغه بیت یو وزن لري دغه بیت یو قافیه لري دغه بیت یو ردیف لري بیا ته یو څو بیته نور هم باید ووایې بیا بل بیت چې وایې مجبور نه یې چې همغه تجربه همغه موضوع همغه مفکوره پسې تعقیب کړې یو بل څه وایې بیا د دې لپاره چې دغه بل بیت دې هم شیر سي نو یو څه ناشنا غوندې باید وي یو څه داسې نوې غوندې خبره باید وي له عادي خبرو باید یو بیل شی نو هغه جوړ سوی وزن هغه جوړ سوې قافیه او هغه جوړ سوی ردیف تا مجبوروي چې یو بل رقم خبره وکړې قالب ورته جوړ سو هغه قالب ته چې ته اشنا خبره هم ورواچوې څه نا څه نه اشنا سي په بل کښې بیا ازادې چې بیخي نوې تجربه یي نوې خبره یي او یو قالب سته او هغه قالب ته چې ورواچوې یو نوی شکل نیسي ما ته داسې معلومېږي لیکن په نظم کښې خو بیا ته مجبور یې چې یوه شاعرانه تجربه دې کړې یي او صرف همغه یوه تجربه بیان کړې څنګه
ده دا شعر خو فردي تجربه ده او د ما خپله تجربه دا ده زه کله کله چې مثلا چې په بله ژبه باندې خبرې کوم یا په انګریزي یا په عربي ژبه یا په دري ژبه باندې نو زه دې ته چې زه فکر کوم چې زه څنګه دا مفهوم ورسوم د دې تر څنګ مې دې ته هم فکر یي چې زه څنګه توری وکاروم او کله کله دغه د توري پسې ګرځېدل راشي خپل مفهوم خرابوي شخصا زما خپله تجربه هم دا ده ډېر وخت چې مثلا زه غواړم چې ښه توری پیدا کړم هغه وخت کښې ښه مفهوم له ما څخه ورکېږي او که ښه مفهوم وړاندې کوم بیا ښه توری ورته نه پیدا کېږي غزل چې ده همدغسې ده کله کله مثلا موږ په قافیه کښې قافیه پسې دومره ورک سو چې هغه ښه مفهوم له ذهنه والوزي یعنی کله کله موږ هغه ښه مفهوم چې موږ په ذهن کښې را ګرځېدلی ښه خیال هغه موږ د تخنیک قرباني کړو او نظم بیا هغسې نه ده نظم کښې چې ستا په ذهن کښې مثلا زما په ذهن
کښې منظور دې آزاد نظم ده
دا نور دا چارپاره نظم چې ورته وایي ډېر دود زه دا لیکم نو دغه کښې هم دغه حد عقل زه آزاد یم هغه خپل ذهن کښې چې مې څه را ګرځي هغه که مثلا یوه قافیه کښې نه وي په بله کښې کارول کېږي په بله کښې کارول کېږي په بله کښې کارول کېږي زه تر ډېره دغه ځای کښې تر غزل هغه د مفهوم زه ښه رسولی شم نو په دې حساب باندې زما شخصي خپله تجربه هم دا ده چې ما ته نظم اسانه ده نسبتا غزل ته
اسانه ده اوس یو نظم ولوله
سمه دا یو نظم ده ما د مایو قبیلې یو روایت ده چې ده قیامت کېږي په دغه کښې هنگامه جوړه کړې وه. نو ما دې ته یو نظم لیکلی وسی، پرون می وخت د لمرختو کړ سم صحیح په نخه، د ساعت لویه عقربه تر شپږو لږ تېره وه. د کتابچې پر یوه پاڼه مې دقیق ولیکو، ما وې چې هیر مې نه شي، زړه کې مې پرته ویره وه. لمر چې راخوت زه په کړکۍ کې منتظر ولاړ وم. ما وې وروستی ځل به دا ستړې څېره ګورم نن، سبا به هسې هم نه لمر وي نه به سترګې زما، د اوو رنګونو دا وروستۍ منظره ګورم نن. لمر د پخوا په څېر راوخوت، سره سکروټه غوندي رو رو را هسک شو، درنګ شېبه یې برېښولې سترګې. زه پوهېدم چې دا څېره به بیا زه ونه وینم، خو زه مجبور وم، ما به اوس ترې اړولې سترګې. ځای ته راستون شوم، یوه ژوره ساه مې واخیستله، لکه له ډېرې ستړیا وروسته چې آرام شي سړی. فکر مې وکړ چې د ژوند وروستۍ ورځ هم پیل شوه، همدغه وخت دی چې په خپل ځان کې تمام شي سړی. د ټلیفون ساعت مې سم کړ د سهار هغه وخت چې د وروستۍ ورځې لمر څیره پکې ووهله. ما وې سبا به دغه وخت د قیامت پیل وي، زه به بیدار یم که مې چېرته دا صحنه کتله. د شپې مې ځان سره حساب د ښو او بدو وکړ، یاران مې یو یو لکه فلم تیر په ذهن کې شول. د زندګۍ خواږه ترخه مې پرتله کړل سره، ډېر څه چې هیر مې وو نن بیا برسیر په ذهن کې شول. ژوند یوه دښته و، زه ورک پکې تر اوسه ومه. مینه یو خوب و چې تر سترګو بهر نه ښکارېده، غم مې نصیب غوندې تر اوسه ملګرتیا کوله، د خوشحالۍ خو پکې نښه اثر نه ښکارېده. ما وې وروستۍ شپه ده، سبا به دمه کېږم لږ، زړه به مې چاته انتظار نه وي له دې وروسته. زه به مجبور نه یم چې وایخلم پر لڅو وږو، ژوند به د وچو اغزو بار نه وي له دې وروسته. سبا قیامت دی، سبا هر څه ښایي پای ومومي، سبا به نور غمونه نه وي، بس په ځان به یمه. سبا به هر څه ته په بل انداز کې ګورم زه، سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یمه. سبا قیامت راځي، سبا به رانه ډېر څه هیر شي، سبا به نه وي انتظار، سبا به زړه نه خورمه، د چا د هو او نه سزا به راته نه رسیږي، سبا به نه وي خپل اختیار، سبا به زړه نه خورمه. دغې سودا به زه تر کومه ویښ ساتلی ومه، خو ویده شوی وم او ټوله شپه ژور ویده وم. یو څه خوبونه مې هم ولیدل، ګډوډ خوبونه، راویښېدم هم کله کله، خو اکثر ویده وم. سهار ناڅاپه یو غږ راویښ کړم، ژر رایاد شول، دا هغه وخت دی چې پرون پکې لمر څرک وواهه، نن به لمر نه وي، نن به پیل د قیامت وي دا وخت. زړه مې په درز ځان له ګوګله سره کلک وواهه. زه منتظر وم، ما وې اوس به نو تیاره خورېږي، اوس به لمر تندر نیسي، اوس به سپوږمۍ هم پټه شي، زه به خپل ښی او کیڼ لاس نه وینم چې چېرته به وي، زما له سترګو به چاپېره نړۍ هم پټه شي. کړکۍ کې ودرېدم، بیا مې لمر ته وکتله، دنیا هماغسې روښانه و، تغیر یې نه و. یو څو شېبې وروسته لمر هم تر غره راپورته شو، سم د پرون ورځې له هغه سره توپیر یې نه و. لمر ښه راهسک شو، مګر نښې نښانې د قیامت ورسره نه وې، قیامت نه شو، قیامت وځنډېده. زما اوږې د ژوند له لویې پیټې سپکې نه شوې، زه بېرته پاتې شوم، فرمان د هجرت وځنډېده.
په دې نظم کې تاسو فکر کوئ چې واحده تجربه منعکسه کړې ده؟
هو، واحده تجربه ځکه ده چې دلته زما خیال هغه د قیامت ترسیم له قیامت سره تړلې پیښې چې زموږ په ذهن کې دي چې څه به کېږي، هغه یو قیامت خو د هر چا په ذهن کې متصور یو شی ده، مخکې له مخکې موږ په ذهن کې یو څه ورته پراته، داسې قیامت راځي، نښانې به یې څنګه، لمر به په کوم حالت کې، انسان به څومره سرګردانه وي. او بل مهمه دا چې دغه ژوند چې موږ یې لرو دغه به درېږي نور، او هغه له قیامت اخوا ته به لکه له صفر اخوا ته بل څه شروع کېږي، بل ژوند به شروع کېږي. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې دا واحده تجربه وه. من ته کله کله خیال کېدی چې بلې خوا ته پکې تللی وي، خو دا هغه د هواشیو تعلیقات دي، د قوت لپاره دي، دې لپاره دي چې زه ښه وکولی شم دا شیبه انځور کړم. کله کله د یو شی انځورول د هغه شاوخوا باید موږ ورسره انځور کړو.
یو ځای دی پکې ویلی وي چې دا قیامت راشي زه به انسان سم، داسې یو شی یو مصره پکې
کړه، دا به زما لومړنۍ سبا زما لومړنۍ ورځ ده چې انسان به یم.
دا خبره دې ولې کړې وه؟
مسله دا ده چې د قیامت زموږ ذهن کې داسې ده چې قیامت راځي، نو دغه وخت کې د سړی بس بیخي په ځان رامحدود شي، دغه وخت کې نه چاته چا مرسته ورسیږي، نه څوک بله لاره لري، نه دي.
زه همدا وایم، موږ خو بیا د انسان داسې تصور لرو چې انسان هغه دی چې یوازې په ځان بوخت نه وي،
خدا یو عاطفي تاسو چې کوم خبره کوي دا یو عاطفي اړخ کېدای شي چې په دنیا کې همداسې د دنیایي معاملات باید همداسې واوسي. اما کله چې موږ مثلا د قیامت په اړه فکر کوو چې قیامت څنګه ده، نو هلته بیا سړی یوازې تر ځان را محدودېږي او د انسان ټکم ځکه کارولی ده چې دلته چې موږ د انسان په توګه باندې څه کړي دي نن به هغه موږ خپله وینو. نن به مثلا زه به وینم چې د انسان مسؤلیت څه و، ما څه کړي، زه به وینم چې
دا مصره یو مثبت تصور نه لېږدوي د قیامت په ورځ به بهتره حالت وي.
نه بهتره
انسان په صفت باندې موږ لپاره
ممکن دام ولېږدوي، تعبیر خو بیل بیل ده، موږ نسو کولی چې یو هغه تعبیر چې زه یې له خپله شعر کوم ممکن ستا یا د بل یا د بل اورېدونکي لوستونکي لپاره بیل وي. او شعر خو دغه نه ده، دیني متون نه دي چې باید واحد تعبیر پسې وګرځو چې ګډوډي پېښ نه کړي. څه هم تعدد د تعبیرونو په شعر کې ما ته دغه ښکارېږي،
نه بلکې شعر دام ده
ښه شی ښکاري.
ساینس چې دی په ساینس کې آیډیال دا ده چې کلمې دي ایکې یوه معنا لري،
یوه معنا
ولري، او په شعر کې آیډیال دا دی
چې ډېر ولري،
څو معنا لري.
نو زما دغه نظر هم دا ده چې زه دلته انسان د دې لپاره کارولی دی چې یوازې یو څوک پوي تنها به وي، د چا مرسته به نه ورسېږي، هغه تیر څه سي کړي هماغه به ورسره وي.
ښاغلی حمیم، بیرته د غزل نوبت سو.
دا یو غزل ده: سترګو نه د باندې د کیسه ده نظر زده نه ده، خپل زړه کې ساره رابطه د بهر زده نه ده، نوم د یو چا واخلم او له ځان څخه هجرت وکړم، ما ته بې له دې بله دعا د سفر زده نه ده، ته زما د تږې اروا تلته کوزیدای نه شي، ته به څنګه پوه شې ستا خو ژبه د لمر زده نه ده، کله دې هم سترګې انتظار کې ستړې نه شولې، ناسته دې تنها د چا د لارې پر سر زده نه ده، یا خو ما لیدلې حادثه له نورو بېله ده، یا خو رغېدا زما د زړه د پرهر زده نه ده، زه به اطمینان زړه ته همیمه څنګه راولم، ستا له ځمه ځمه پرته بله خبر زده نه ده.
ډېر عالي. ښاغلی حمیم، شعرونه خو دې اوس نام خدا ده د کتاب برابر دی، څنګه د چاپولو نیت یې لري؟
نه والله، اوس یې نه لرم د چاپولو نیت.
ولې؟
دا شاعري خو د ذوق لپاره یو شی ده، مثلا که یو څوک لولي د دې لپاره یې لولي چې یو څه شی ترې واخلي، هغه یې په یوه تمه باندې لولي.
ته مطمئن نه یې پې؟
نه، که شخصا ما د ځان لپاره چاپولو نو زه ډاډه وم. پخ دې
ته به د نورو درک څنګه لګی چې د نورو لخوا هم ډاډه سي؟
ګوره، د دغه ټولنیزو علومو کې چې موږ یو شی ښیو، دا پبلک یا دغه ته باید وړاندې سي مخکې له دې چې مثلا ته هغه رسمي کې هغه غیر رسمي ډول باندې خلکو ته سړی خلکو وړاندې کې وایي. ګورې،
د انټرنیټ له لارې، د راډیوګانو له لارې،
راډیوګانو اخبارونه همداسې ناسته ولاړو غونډو، اوس خو خدای فضل د هر ځای ادبي غونډې نور شي. یعنی
شغله حمیم، د حسن ختام لپاره یو بل شعر هم ولولی، که نظم یو که غزلی، انتخاب ستاسې.
دا یو غزل ده: سهار راټوله ماښام شي رانه خوره زندگی، هیڅ نه پوهیږم چې دا څه کړي را سره زندگی، زه سمندر ته د دانګلو تابیا هم لرم، سرزوري مکړه را ترا په کناره زندگی، زه دې لسترګو څخه هیغې خواته تیر نشومه، ما ته محدوده ده زموږ په هدیره زندگی، او خلک دی وایي مگر ما ته ستا له سترګو پرته نه په تنقید ارزي او نه په تبصره زندگی، بیا به یې هم ستا محبت کې دلته خاورې کړمه، ممکنه نه ده خو که راکړي دوباره زندگی، یا به یې باد ته سپارم یا د سمندر اوبو ته، لاس کې دې راکړه لکه یو مټی یره زندگی، لټون یې مکړه هسې نه چې ورنه زړه دې تور شي، داسې یې ګوره لکه وي چې منظره زندگی.
تر تو بزان ور پوره و نخلو تر تو بزان ور پوره و نخلو لمن تندی آخر لگار بجوندو لمن تندی
اکثر خلک میوه له ډوډۍ وروسته خوري، خو د روغتیا د چارو ماهران ټینګار کوي چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې لمخه زیاته فایده لري. په دې اړه د یو تازه ریپورت ترجمه وشمه رشیدی لولي.
د میوې په برخه کې توصیه کیږي چې بهتره ده تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي، ځکه چې په میوو کې شکر وي او د شکرې هضمېدل وخت غواړي. که موږ تر ډوډۍ سمدستي وروسته میوه وخورو او یا د میوې په خوړلو پسې سمدستي وروسته ډوډۍ وخورو، نو امیده به مو د میوې د هضمولو لپاره لازم وخت پیدا نه کړي او د میوې ګټور او غذایي مواد به بدن ته پوره جذب نه شي. د نړۍ په اکثرو ټولنو کې دا عادت دی چې خلک اول ډوډۍ او ورپسې سمدستي میوه خوري، خو ماهران وایي چې دغه عادت باید بدل شي او په کار ده چې میوه تر ډوډۍ 40 دقیقې دمخه وخوړل شي چې بدن یې جذب کړي. تر ډوډۍ دمخه میوه د چاغېدو په مخنیوي کې هم مرسته کوي، ځکه وروسته بیا ډوډۍ یو څه کمه خوړل کیږي او په دې ډول د چاغېدو امکان کمیږي. څرنګه چې د شپې د خوب په وجه بدن ته 8-9 ساعته پرله پسې هیڅ خواړه نه وي رسېدلي، نو ماهران سپارښتنه کوي چې که سهار له راویښېدو سمدستي وروسته میوه وخورئ ګټه به یې لا زیاتوي. له راویښېدو وروسته او له سهارنۍ مخکې د میوې خوړل د دې سبب کیږي چې د بنیادم تشه معده د میوې ټول غذایي او ګټور مواد واخلي او بدن ته یې ورکړي.
اوس د یوه ښکلي حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې فریده سیفی لولي.
دلتا هم داسی وو پایو بند خونه کی چی 15 بیزوگان پکی دی یو زینه و دروی او ده هغه په ورسته په وړی باندې څودانی کیلی کیګدی. شیبنی مپس په وګوري چی یو بیزو با وروخیږي. کله چې بیزو کیلو ته نږدې شي په ټولو باندې خې سړی اوبه وپاشي. سړی اوبه به بیزوګانې په تکلیف کې او ساړه به یوشي. شیبه نیمه وروسته به یوه بله بیزو راپاسي چې کیلو ته ځان ورسوي. دا بیزو هم چې کله کیلو ته نږدې شي په ټولو باندې خې یخې اوبه توی کوي. دا کار 100 ځله تکرار کړي. آخر به داسې وخت راشي چې په دوی کې کومه په پوړیو د ختلو هڅه کوي نورې به یې مخه نیسي. دغه وخت د سړو اوبو له تویولو لاس واخلی او د کوټې د یوې بیزو ځای یوې نوې بیزو ته ورکړئ. نوې بیزو چې کیلې وګوري د زینې په لور به روانه شي، خو په لومړۍ پوړۍ به یې لا پل سم نه وي ایښی چې نورې به حمله ورباندې وکړي و به یې وهي. د یوې بلې پخوانۍ بیزو ځای یوې بلې نوې بیزو ته ورکوي. تاسو به وګورئ چې په پوړیو د پل ایښودلو په وخت په دې نوې راغلي بیزو هم نورې ټولې حمله کوي او ختلو ته یې نه پرېږدي. د کوټې پخوانۍ بیزوګانې چې سړې اوبه ورباندې توی شوي دي، وار په وار یوه یوه له کوټې وباسي او ځای نوو بیزوګانو ته ورکړي. آخر به ټولې بیزوګانې نوې وي. دوی به یوې هم په پوړیو باندې د ختلو په وخت د سړو اوبو تویدل نه وي لیدلي. مګر کله چې کومه یوه وغواړي چې په پوړیو باندې وخیژي، دا نورې به یې مخه نیسي او حمله به ورباندې کوي. دا ولې؟ ځکه چې دلته هم داسې وو.
دنیا یو سټیج دی او موږ یې لوبغاړي یو. دا جمله د دنیا د سټیج د یو ډیر مشهور لوبغاړي ده، انګریز شاعر او ډرامه لیکونکی شیکسپیر یادوم. چې 4.5 کاله پخوا اوسېده. د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې استاد نجیب منلی د شکسپیر په ژوند او زمانې خبرې کوي. استاد نجیب منلی په پښتو ادبیاتو کې دا خبره مشهوره ده چې داسې کور به کم وي چې د رحمان بابا دیوان نه وي په دې پښتني سیمو کې. دا یوه مشهوره خبره ده او دا خبره د شکسپیر په کیسه کې هم کیږي چې داسې انګریز کور به کم وي یا هغه څوک چې ژبه یې انګلیسي ده چې د شکسپیر کتاب نه وي د هغوی په کور کې. نو نن غواړو چې د همداسې چا په حیسه کې خبرې وکړي د شکسپیر په حیسه کې.
حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شکسپیر کتابونه پکې نه وي. د شکسپیر آثار 4200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي او د نړۍ په ټولو ژبو کې د ده یو یا دوه آثار کم له کمه موجود دي. ویلیام شکسپیر د انګلستان تر ټولو لوی شاعر، حتی لکه موږ چې خوشحال بابا ته د پښتو پلار وایو، همدغسې شکسپیر ته د انګریزي شاعر ویل کیږي.
او لوی ډرامه لیکونکی
دی. لوی ډرامه لیکونکی دی. په 1540 کال کې زیږیدلی او په 1416 کې مړ شوی دی.
250 کال شو نو عمرې
250 کال عمرې کړی دی. جالبه خبره دا ده چې د ده د زیږیدلو سبت په هغه وخت کې په کلیسا کې به چې هر ماشوم زیږېده د نوم ایښودلو په مهال یا د تعمید د غسل په مهال به د کلیسا په دفترونو کې ثبتېده. د ده د تعمید د غسل ثبت د اپریل په 26 شوی دی. عموماً په 2-3 ورځ باندې ماشوم باندې نوم ایښودل کېده او دی د اپریل په 23 مړ شوی دی. نو د ده د زیږېدلو او د مړینې نیټه سره یوه ګڼل کېږي او دغه نیټه د سروانتس د مړینې نیټه هم ده. سروانتس یو اسپانوي لیکوال دی او د یونسکو لخوا د اپریل 23 د کتاب د نړیوالې ورځې په نام باندې نومول شوی ده.
یعنی هم د شکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر
هم د شکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر او دا د دې دواړو شخصیتونو اهمیت په نړیوال فرهنګ کې ښیي. شکسپیر خپل لومړنۍ زده کړې په کینګس نیو سکول سټاتفورد کې کړی دی. سټاتفورد د یو خارګوټی دی. په دغه مهال کې چې شکسپیر ماشوم دی د انګلستان په تعلیمي نصاب کې چې یو معیار ورته ټاکل شوی د پاچا لخوا د ګرامر سکول ته ځي. په ګرامر سکول کې لاتیني ژبې کلاسیک آثار او د لاتیني ژبې ګرامر ویل کیږي. نو دی هغه اساسي زده کړې چې د دغه وخت معیاري زده کړې دي کوي. پاتلس کلنۍ کې واده کوي.
البته لوړې زده کړې خو نه کوي. داسې ښکاري
لوړې زده کړې نه کوي. پاتلس کلنۍ کې د آن هاتاوی سره واده کوي او بلاخره په 1592 یم کال، یعنی په دغه وخت کې دی د 28 کالو دی، لندن ته راځي او د لندن په سټیج کې د لندن په تیاترونو کې په خپل هنري فعالیت پیل کوي.
استاد منلی یو ځای ما لوستی وو وای دی چې اول لندن ته راځي، البته تر ډېر حده د اقتصادي مشکلاتو په وجه راځي. دی چې دلته راځي په اوله کې دی هنري فعالیت هم نه لري په دې هغه کې په دې تیاتر کې. هلته خو پخوا زمانو کې به خلک په آسونو باندې راتلل، اتا ګاډۍ لا رواج نه وې دی شکسپیر په زمانه کې ډېری. نو یو څوک چې د دې تیاتر د لیدونکو آسونه وساتي، ایده په اوله کې کسب و کار دغسې یو شی و. نو له دې معلومیږي چې یو له ډېر ټیټ مقامه یې په تیاتر کې کار شروع کړی دی، که څنګه؟
د شکسپیر د ژوند په باره کې جزئیات ډېر کم لرو. سره له دې چې د دربار سره نږدې پاتې شوی، مګر د ژوند په باره کې جزئیات ډېر کم دي او ډېرې زیاتې افسانې ورپورې تړل شوي دي. کېدای شي دا هم د همدغو افسانو د جملې نه یوه افسانه واوسي، ځکه چې دی ډېر زر د کینګسمن د تیاتر د ګروپ ونډه وال کیږي.
د پاچا کسان،
د پاچا کسان د تیاتر یو ګروپ دی چې دی د خاوندانو په جمله کې دی او په ډیر کم وخت کې کولای شي چې د همدغه فعالیت نه د پلاندن کې کور واخلي، په سټاتفورد کې کور واخلي او نسبتا مرفه ژوند ولري. نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې په دربار کې په کافي اندازه حمایت ترلاسه کړی و چې دی لندن ته راغی. د ده آثار د ده په ژوند باندې ډېر کم چاپ شوي دي، یوازینی
مطلب هم د ده ډراماتیک آثار دي،
ډراماتیک آثار او شعرونه او ټول یې ډېر کم د ده په ژوند چاپ شوي دي. ده ورسره ډېره علاقه هم نه درلودله، یوازې یو څو شعرونه او کیسې په 1594 کال کې چاپ شوي دي د ده په ژوند. نور یې د ده له مرګه وروسته اکثره خلکو له یادو لیکلي دي، یعنی هغه قلمي نسخې هم دومره ډېرې په لاس کښې نشته.
استاد منلی، د دې وجه څه وه؟ آیا لکه اوس چې موږ شکسپیر ته د یو لوی نابغه په سترګه ګورو، دی په خپل ژوند کې همدغسې نه تصور کېدو؟ او که نه، یو خو پخوا په اروپا کې دغسې یو رواج هم یو وخت و چې د ډرامې لیکل د تیاتر لپاره وي، نو مقصد دا و چې اجرا سي، هغه چاپېدل او لوستل یې دومره مهم نه و. آیا وجه یې دا وه که دا بله وجه وه؟
څو عوامل دلته کېدلی شي سړی ورته اشاره وکړي. اول دا چې د شکسپیر زمانه د چاپ د صنعت د شروع کلونه دي. انګلستان ته مطبعه په 1486 کال کې رسېدلې ده، مګر تر 14مې پېړۍ پورې په کافي اندازه طباعتي فعالیت نه کېږي، او تر کوم ځای چې دغه فعالیت هم کېږي زیاتره درسي کتابونه او ځینې رومانونه، ځینې ناولونه، ځینې ولسي کتابونه او مذهبي کتابونه خپرېږي. له بلې خوا په خپله شکسپیر هم شاید نه غوښتل چې خپل آثار خلکو کې خواره کړي، ځکه چې دا د ده د روزي د ګټلو وسیله هم وه. شاید نور عوامل هم واوسي، او دا هم ده چې د ده په ژوند باندې دی که څه هم د دربار سره نږدې هنرمند و او د دربار دپاره یې کار کاوه، دومره مشهور هم نه و. او هغه لیکوال او ډرامه لیکونکي چې د انګلستان د مخکینی ادب سرلاري و او پوهنتونونه یې لوستي وو، ده ته په ټیټه سترګه هم کتل. د شکسپیر د آثارو د نه چاپېدلو یوه نتیجه دا هم ده چې د ده په آثارو کې ډېر خلک شک کوي، حتی د ده په هویت باندې ډېر خلک شک کوي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې ده د خپل آثار په خپله نه دي لیکلي. یوه ټوکه هم شته دی چې وایي شکسپیر د هغه چا نوم دی چې آثار یې په همدې نامه یو بل چا لیکلي دي. او د خندا خبره هم ورسره پکې اضافه کړو، په عربي نړۍ کې داسې یو خیال رامنځته شوی و چې شکسپیر عربي الاصل انګریز دی، اصلي نوم یې شیخ زبیر دی، د عراق د بصرې دی. او دا خبره په وخت کې زه په فرانسه کې وم، په 1998 کال کې معمر قذافي په یو رادیو مرکه کې ویلي وو چې حتی شکسپیر هم عرب دی. نو دغه نظریه هم شته. د شکسپیر زمانه موږ ته ورته اشاره وکړه چې یو خو د چاپ د صنعت لومړي کلونه دي، بل په اروپا کې د رنسانس د دورې سره تقریبا هممهاله راځي، د رنسانس دورې سره تړل کېږي. او دریم په انګلستان کې د کلیسا د ریفورم او د اصلاح سره د دوره تړلې ده،
یعنی دای د هغې زمانې سړی دی چې تازه تازه کاتولیک مذهب په انګلستان کې قدرت له لاسه ورکړی دی. منظور هم دا دی
کاتولیک مذهب قدرت له لاسه ورکړی دی او ټولنیز شرایط په ډېر چټک تحول کې دي. دا هم جالبه ده چې دې ته یو اشاره وکړو چې ولې په انګلستان کې د کاتولیک مذهب پر ځای باندې اصلاح شوی مذهب رامنځته شو. د 15مې پېړۍ په اواخرو کې د مارتن لوتر په نامه باندې یو جرمنی کشیش و چې هغه د کلیسا لخوا د بخلو او د نه بخلو د پیر او پلور عملیه وغندله. په دغه وخت کې کلیسا په جنت کې ځایونه خرڅول، په هدیرو کې ځایونه خرڅول. که چا به په کلیسا کې پر ځان نومې خوده، پیسې به یې اخیستې. که چا په کلیسا کې واده کوه، پیسې به یې اخیستلې. او که چېرته به په کلیسا کې دا کار نه کوه، بې مذهبه به ګڼل کېده، دوزخي به ګڼل کېده. نو کلیسا په خلکو باندې ډېر شدید فشار راوړی و د مالي لحاظه، په هره بانه د دوی نه پیسې اخیستلې. او د کلیسا سره تړلي کسان راهبان ډېر شتمن وو، ډېر تنبل وو، په داسې حال کې چې خوارو ښه ورځ نه لیدله. نو په عمومي ډول د کلیسا په مقابل کې یو ډول مقاومت هم موجود و او د زغم وړ خبره نه وه. د بل لوري کلیسا یو استبدادي قدرت درلوده په ټوله اروپا کې، حتی د پاچاهانو د ټاکلو او د لرې کولو واک درلوده. نو سیاسي مخالفتونه هم ورسره موجود وو. له بل لوري په ډېر خاص ډول په دغه وخت کې یو کورنی مشکل د انګلستان پاچا ته اتم هنري ته پیدا شوی و. د ده د ښځې اولاد نه کېده او د کلیسا له لوري طلاق منو
د کاتولیک کلیسا منظور ده
کلیسا د لوري طلاق منو طلاق حرام بلل کېده یوازې په خاصو شرایطو کې پاچایانو ته او ډیرو غټو خانانو ته چې اولاد به نه درلوده د پاپ لخوا په استثنایي ډول اجازه ورکول کېدله چې طلاق واخلي او بل واده وکړي اتم هنری د پاپ نه همدغه غوښتنه وکړه او پاپ د دغه غوښتنه ونه منله نو اتم هنری په خپل هیواد کې کلیسا کې یو څه بدلونونه راوستل چې دې ته ریفورم وایي عمده ټکی دا و چې په دغه وخت کې په کلیسا کې لمونځ یا عبادت په لاتیني ژبه کېده انجیلونه په لاتیني ژبه باندې لوستل کېدل دعاګانې په لاتیني کېدلې او د کلیسا کړنې په لاتیني اجرا کېدلې د ریفورم په نتیجه کې د عبادتونو یوه برخه په انګریزي ژبه شوه او انجیل هم په انګریزي ژبه لوستل کېده
او لپاپ نه هدایت هم غیر ضرور وبلل
شو لپاپ نه هدایت غیر ضرور وبلل شو د کلیسا مشر د انګلستان پاچا وګڼل شو
دغه لوتر چې په جرمني کې کوم ریفورم راوست په عیسوي دین کې او په کاتولیک مذهب کې هغه خو هم دینی کتابونه انجیل دا اجازه ورکړه چې په جرمني ژبه د خلک لولي او ترجمه دي سی او
په ټوله اروپا کې د خلکو په ژبه باندې د دینی متونو چاپېدل رواج شول
یعنی دا هم د جرمني د مذهبي تحول ادامه والا نو په انګلستان کې
په اروپا کې دغه تحول رامنځته شو او په تدریج سره د انګلستان د مذهب بدلون او پروتستانی مذهب ته د دوی داوا بوختل لپاره زمينه برابر کړله چې دا کار بیا د شکسپیر په زمانه کې د ملکې الیزابت او د جیمز پاچا په وخت کې تقریبا تکامل شو
او استاد منلې شکسپیر خو د خپل ژوند ډیره لویه برخه د ملکه الیزابت په وخت کې تیر کړی دی کنه د نو پاقت کې د الیزابت د دوران سړی دی
ملکه الیزابت د 1515 نه تر 1603 پورې پاچایی کوي او په 1603 کې د انګلستان پاچایی په حقیقت کې د سکاتلند پاچا جیمز ته ور په برخه کیږي
ځکه چې ملکه اولاد نه لري
ملکه وادن دی کړی او جیمز د انګلستان د سکاتلند او د آیرلند پاچایی سره تر یو چتر لاندې راولي چې دې ته د تاجونو د یو ځای کېدلو دوره وایي او د تاجونو په یو ځای کېدلو په نتیجه کې یو ډېر ستر هیواد رامنځته کیږي چې په سیمه کې تر هغه وخته پورې سره نه لیدل کیږي د سکاتلندانو او د انګلندانو ترمنځ روابط ډیر ښه هم نه وو دوی سره قومي شخړې درلودلې قومي بدبینۍ سره درلودلې حتی تر اوسه پورې ځینې پاتې دي او جیمز وکړای شول چې دغه مسائل سره تر یو حده حل کی او ټول خپل اتباع یو چتر لاندې راولي
او دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو لسو دولسو کلونو کې پاچا وو
دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو کلونو کې پاچا وو او د څه ویل شو چې شکسپیر خپل هنري ژوند نیم د الیزابت په دوره کې تیر کړی دی او نیم د جیمز په دوره کې د دغو سیاسي او ټولنیزو تحولات په چوکاټ کې هنري فضا هم بدله ده انګلستان د ایتالیا د تیاتر د هنر نه ډیر زیات متاثر کیږي د ایتالوي تیاتر ځینی ننداري په انګریزي ژبه ژباړل کیږي او هلته خپریږي همدغه راز په دغه وخت کې په انګلستان کې د تاجونو د یو ځای کېدلو له امله هڅه کیږي چې یو لندن محور فرهنګ رامنځته شي یعنی داسې یو فرهنګ رامنځته شي چې د لوی برتانیې د ټولو خلکو سره شریک واوسي او هغه اساسي ټکی معیاري ټکی پکې د لندن ژبه او رسوم وسی او په عین زمان کې چې د درباري فرهنګ دی ولسی فرهنګ هم شي نو هغه فرق چې د دربار د فرهنګ او د ولسی فرهنګ ترمنځ وو هغه هم کمیږي هغه توپیر چې د سیمو ترمنځ وو هغه هم په یو ډول کنټرولېږي نو د معیاري کېدلو وخت دی او لدی عمل هم د شکسپیر لیکنې او د شکسپیر اثر ډیر مهم دي
په فرهنګي لحاظ
استاد
منلې په 1500 کال کې یعنی د ملکه الیزابت زمانه دله په دې وخت کې د انګلستان بحریه د اسپانیا بحریه ته شکست ورکړي او بیا په تاریخونو کې دا کال ډیر مهم ګڼل کیږي وایي چې انګلستان په بحری لحاظ د دنیا سلطان شو لامدې جنگ وروسته او د شرقي هند کمپنۍ بنیاد هم د دې ملکې په وخت کې ژدول کېږي، او د امریکا شمال ته هم د انګریزانو د استعمار سلسله پیل کېږي او چټکه کېږي. داسې معلومیږي چې نه یوازې د لومړي جیمز وخت، خصوصا د ملکه الیزابت وخت، په اقتصادي او سیاسي لحاظ هم، یوازې په فرهنګي لحاظ نه، د انګلستان لپاره ډېر مهم دی.
د ډېر پراخه بدلون کلنه دی په د اروپا په سطحه باندې او د انګلستان په سطحه او د برتانوي جزایرو په سطحه. نو په دغه شرایطو کې چې یو څوک رامنځته کېږي او هغه په نوي سبک په نوو ارزښتونو باندې بنا تخلیق کوي، د ده لپاره د غوړېدا او د مشهورېدلو امکانات ډېر زیات دي.
د شکسپیر د آثارو په باره کې به په راتلونکې اونۍ کې خبرې واورئ. نور نو اجازه غواړم، پیسې تاسو ته.